السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یونما پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پای ته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفا یا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولي خبریالانو ټولنې هم د ویلامي په خبرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 اتیا ورځ وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د جیولوژي څېړنیز ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه کې دغه زلزله د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړي او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې ژور و. تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د اوکراین پاوز وایي د روسیې د بی پیلوټه الوتکې او راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نښه کړې. خو د پاوز په خبره د دغو بی پیلوټه الوتکو ډېره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم له منځه وړي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د اسرایلو او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایډن دا وینا به د واشنگټن په وخت د شپې 8 بجې چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي خپره شي. د بایډن وینا به په هغه دفتر کې وي چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو پکې ملت ته وینا کوي. او د ایران پولیس وایي د تیرې اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو د دغو وژنو په تړاو چې تیره اونۍ ترسره شوې 10 تنه نیولې دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. د هرات ښار او لویدیځ سیمې نن بیا یوې نسبتا شدید زلزلې ولړزولې.
دا ټکانون تر نو پورې رسیږي خو تر ټولو وړوکی ټکان 2.6 درجې اوسې. الحمدلله ځانی او مالی تلفات نه لرو.
دا چې څه زیانونه یې اړولي خپرونه کې جزئیات درکوو. د روغتیا نړیوال سازمان زلزله ځپلو سیمو کې د تنفسي او نورو ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. زلزله ځپلي هم له ناروغیو کړیږي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي.
پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی. یو افغان کډوال وای
کار نشته، سیاسي مشکلات ته جواز سوزه دي، هر ډول مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي افغانستان کې بشري وضعیت یو ځل بیا د اندېښنې وړ بللی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه خبری ټولګه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوری راځو د پروګرام د سر موضوع ته. هرات نن له غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولړزو خو چارواکي وایي چې ځاني تلفات نه لري. دا زلزلہ چې سهار شاوخوا 9 بجې وشوه شدت د ریختر په کچه 4.1 درجې ښودل شوی دی. دا په تیرو 2 اونیو کې 3مه زلزله ده چې د افغانستان په لویدیځ کې کیږي. نور جزئیات له همایون هیوادارو.
په تیرو 2 اونیو کې هرات ولایت نن د 3م ځل لپاره زلزلې ولړزاوه چې د امریکا د جیولوژي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې و. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباغ کلی و. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسېدلی. نوموړی وایي
تو جایی که ما معلومات داریم تفصیلاً کدام تلفات
تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو تر اوسه د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په ټوله کې په تیرو 14 ورځو کې چې له زلزلې وروسته کوم ټکانونه رامنځته شوي موږ ځاني تلفات نه درلودل. زموږ د معلوماتو پر بنسټ اوس حالت نورمال دی،
وضعیت تر فعلاً نورمال دی.
پا په هرات کې د نن سهار زلزلې شدت د تیرو په نسبت کم و، خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونې زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسېدونکي مړه او له 2000 ډېر ټپیان شول. د هرات اوسېدونکي وایي لا هم د نورو زلزلو له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخني زیاته شوې او دوی د اوسېدو لپاره سرپناه هم نه لري، له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل:
از روز نخست زلزله تا حال
له لومړۍ زلزلې وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي، چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرأت کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. دا هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي.
د هرات ولایت یو بل اوسېدونکی عبدالقدیر وایي په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت لا هم ترنګلی دی او مرستو ته اړتیا لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت همچنان مثل روزهای
وضعیت د پخوا په څیر لاندې خنو ډک دی. خلک ډوډۍ پنازای او خیمو ته اړتیا لري، که څه هم هغه کلي چې زلزلې ځپلې د مرستو ډېر تمرکز پرې کیږي، خو د ښار اوسېدونکي چې له خپلو کورونو وتلي خیمې وهلي او له کارونو پاتې دي له بده مرغه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي.
تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړې وه چې د هرات ولایت زلزله ځپلې د خیمو له کمبود سره مخ دي. په همدې حال کې د میرسي کار پاس په نوم یوې نړیوالې موسسې هم تېره ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې له زلزلې وروسته د هرات ولایت زرګونه اوسېدونکي دا مهال په خیمو کې ژوند کوي او دوی د سرپناه او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یادې موسسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو قربانیانو ته پاملرنه وکړي او بودیجه ورته ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې د زلزلو له امله د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6500 تنه اغېزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو پر بنسټ د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې 290 کلي د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي او ډېرې نړېدلې دي.
دا چې په هرات ښار کې د نن سهار زلزلې زیانونه څومره دي او په نورو زلزلو کې د اوښتو زیانونو له کبله د زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې پروګرامونه چیرته رسیدلي، په همدې او اړوندو نورو مسلو مې په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون ویان احمدالله متقی پوښتلی دی.
هرات ولایت مخکې هم دریو سختو زلزلو ځپلی وو، نن هم د زلزلې ټکانونه محسوس ول، خو نسبتا الحمدلله هغه کم وو. او اول زلزله لکه تاسو ویل سهار په 2:00 او 40 دقیقې باندې 4.5 درجې و. همداراز قریب څومره چې معلومات سوی دا ټکانون تر 9 پورې رسیږي، خو تر ټولو وړوکی ټکان 2.6 درجې و چې الحمدلله ځاني او مالي تلفات نه لرو.
متقی صاحب، کلک زره دغه د تیرو زلزلو وضعیت تراشو فکر کوم هلته په ساحه کې لا هم د مرستو رسولو چارې روانې دي. لا هم تاسو واوریدل چې د هرات یو شمیر خلک شکایت کوي چې زلزله ځپلو ته لا هم خیمه کمپالی او خوراکي مواد نه دی رسیدلی، سره لدې چې د بیلابیلو هیوادونو موسسو او ستاسو د حکومت د مرستو کاروانونو سیمې ته روان شوي، ولی لا هم شکایتونه موجود دي او ولی لا هم خلک وایي چې مرستې نه دي ورسېدلې؟
بلې، باید ووایم تیر اول زلزلې نه وروسته هلته کسان رسیدي، هغه په نوبت سره هغه ولته دي او نور ګری او د هرات ښاریان او همداراز د خیریه بنسټونو او موسسات هلته موجود دي. باید ووایم د اسلامي امارت ځواکونه چې هلته موجود دي یا کسان هغه ټول په امنیتي برخو کې مصروف دي، او نور د زلزلې کمیسون کوم ملګري چې د هغه حوزوي مسولیتونه لري. البته په دې کسانو کې د خارجي او داخلي موسسو کسان هلته موجود دي. همدارنګه ځینې ممالکو ټیمونه راغلي دي، هغه موجود دي چې د امنیتي برخه کنټرولوي. ویلی شم چې اول زلزلې نه بیا تر دې اوسه پورې دلته کوم څوک چې موجود و ټولو خلکو ته اولیه ضرورتونه رسیدل دي، لکه د خوراک او څښاک او صحي ټیمونه هلته موجود دي. همداراز د سرسایې لپاره د دوی لپاره د سرپناه جوړه شوې ده، او په داخر کې موږ وویل چې کوم وعده شل دی سره شوې چې دلته به کورونه جوړېږي. هغه کورونه هم پرون رسمن شروع شول او د دوی لپاره د کورونو نقشه ولوېدله. باید یوه خبره یادوري وکړم چې دا کومه مځکه چې د دوی د کلیو څنګ ته شهره قرباني جوړېږي، دا د اسلامي عمارت له طرفه ورکړل شوی ده او رسمن دي ته کورونه جوړي یا بیا به مستحق کسان ته
بل کی د کورونه جوړول خو به تابان چې کلونه نه ممکن میاشتې وخت ونیسي او هوا هم سړه ده دا ستشمیري سره تاسو سره چې دا محل څومره زلزله زپلو ته خیمه ویشل شوی دي او څومره زلزله زپلو ته کمپالي او د ژمي کالي ورکول شوی ځکه اوس ویل کیږي چې سړه هوا چې لاسونه لاسو درجهونه د سانتیګراد ټیټه ده د خلکو ژوند ته ستر ګواښ پیښوي
بلې مخکې موږ دوی ته خیمې ورکړې وې او د ټولو ملګرو سره په هماهنګي باندې هغه څوک چې دلته راغلي وو خدمت یې کولو هغه که تجارانو که موسساتو بالخصوص د ملل متحد په دې کې غټ کردار و بیا کله که تاسو خبر شوي یاست په دې منطقو باندې یو توپان راغی چې هغه خیمې هم زیانمن شولې لغه نه وروسته مشوره دا وسوله چې د خلکو ته کانټینرونه وړو اوس کانټینرونه هلته رسېدلي دي همداراز د مځکې په تل کې ځینې ځایونه ورته جوړ کړو او هغه پټ کړو د هغوی د تودوخې لپاره هم وسایل رسېدلي دي لکه بخاري او ګاز او لرګي اوس فلحاله د خلکو ته دغه کارونه سوي دي او دا ټولو ملګرو دلته څوک موجود و هغه که د خارجي ممالکو خلک دي او که خیریه بنسټونه او تجاران دي او که د اسلامي عمارت چارواکي دي نو موږ ویلی چې د خلکو ته تر خپل حده کومکونه کاملا رسېدلي دي البته یو خبره چې ما مخکې یادوري کړې وه دې منطقې ته د هرات ولایت د ځینې نورو ولسوالیو خلک راغلي دي حتی د نورو ولایتونو خلک چې هغه زلزله زدګان نه دي او غواړي له موقع نه په استفادې دې مرستې ترلاسه کړي نو هغه کسان هلته مصروفه دي په دې کې تشخیص کوي او له تشخیص نه وروسته شاید د شکایتونو لړۍ هم جاري وساتي
بله او متقصب وروستۍ پوښتنه کومه تاسو هلته د هغه کمیسیون استازیتوب هم کوئ چې زلزله زپلو ته رسیدګي کوي او یا هم د رسیدو چارې ورلغاړي دي دغه راز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشري هم درلغاړي ده تر اوسه ستاسو کمیسیون معلومه کړې چې د هرات په دغو زلزلو کې چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې سوي مجموع کې څومره کسان زیانمن سوي څومره کورونه وران سوي او د مرګ ژوبل شمیر هم کره شوی او وروستۍ شوی دی
بلې د اول زلزلې موږ ویلي وو چې تقریبا تر 2000 کس زیات زخمیان لرو او تر 1000 کسو پورته شهیدان لرو همداراز په اوله زلزله کې موږ تقریبا له 1500 تر 1500 کور زیانمن شوي وو دا چې دوهمه او درېمه زلزله وشوه په دې وخت کې خلکو احتیاطي تدابیر غوره کړي وو او له کورونو دباندې وو ځاني ته نقصان دومره نه لرو البته مالي د دې کلي چپه شوي دي هغه کلیو سرویس شوي ده قریب تر 200
په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسېدو کمیسیون ویان احمد الله متقی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو بیا هم د هرات په زلزله کې تمکیګ خو په یو بل اړخ چې هغه روغتیایي ستونزې دي د روغتیا نړیوال سازمان په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خطر د زیاتوالي خبرداری ورکړی یاد سازمان په یو راپور کې ویلي چې دا د شری حاد تنفسي انتانی او شدید او بو اسهال په سیر ناروغي او د زیاتوالي لامل کیږي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکوي چې په هرات ولایت کې لورستي او زلزلو وروسته د خلکو په ځای کې د روغتي وضعیت ته لوی خطر پیښوي یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د زلزلې د قربانیانو بې ځای کېدل د شری حد تنفسي انتاناتو او د شدید اوبو اسهال په تیر ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي په دغه راپور کې د دغه سازمان د ویان طارق جسرویک له قوله ویل شوی چې WHO اوس د هرات له زلزلې د ټپیانو د ژوند ژغورلو او ژوندي پاتې شویو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو تمرکز کوي په ورته وخت کې د هرات د شهیدۍ ساري روغتون مسؤول ډاکټر فضل الدین فایز وایي چې دوی هم د ساري ناروغیو د احتمالي زیاتوالي په اړه اندېښمن دي نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
همي وضعیت چې جریان داره میزان
اوسنۍ وضعیت به خامخا د ساري ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی راولي ځکه چې په یو ټاکلي ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه د ساري ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي لا بلې خوا حفظ الصحه په سمه توګه نه مراعت کیږي د څښاک صحي اوبه ممکن په ډېرو ځایونو کې نه وي
د
هرات ولایت اوسیدونکې فریبا چې له وروستیو زلزلو وروسته د سلګونو نورو په څیر یې کور پریښی او په ازاده فضا کې شپې ورځې تیروي وایي چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوې ده. نوموړې ازادي راډیو ته زیاته کړه:
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سما نشم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نشو کېناستای، او د ورځې لخوا د ګرمۍ له امله نشو کېناستای. په دې وروستیو کې مې پښتورګي هم خوږیږي.
صدیقه له خپلې کورنۍ سره په یوه خیمه کې اوسېږي. وایي چې اوس یې د یولس کسیزې کورنۍ ټول غړي ناروغه دي.
موږ ځان ته یوه خیمه جوړه کړې چې په کې اوسېږو. ټول زکام شوي، ټول ناروغ دي، یو دوه کسان نه، موږ یولس کسان یو، ټول زکام شوي یو.
دیرات ولایت دغه اوسېدونکې اوس هم روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د نه لاسرسي او د بشري مرستو د ویش له څرنګوالي شکایت کوي. اوچاتو ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې تر دې مخکې راپور ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله نږدې 6,000 کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا هم راپور ورکړی چې په هرات کې په دغو زلزلو کې 4,500 کورونه ویجاړ شوي دي. په هرات کې له شاوخوا 12 ورځو راهیسې د سختو زلزلو او ټکانونو له امله خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د دوی په خبره د ورځې هوا ګرمه او د شپې لخوا سړه وي، چې یو شمېر یې له ګرمۍ او یخنۍ څخه د ځان ساتنې په موخه خیمې لري، خو یو شمېر نورې بیا شکایت کوي چې خیمې او یا معیاري او د سړې او تودې هوا پر وړاندې مقاومې خیمې نه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د طالبانو د حکومت پر ضد په امریکا کې د افغانستان د متحده جبهې په نوم نوې جبهې خپل موجودیت اعلان کړ. د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو پخوانی قمندان سمی سعدات دغه جبهې مشر دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د دغه جبهې د موجودیت د اعلان په مراسمو کې وویل، د دوی هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو په خوښه رامنځته شوی او په خبره یې هدف په افغانستان کې د افغانانو د حقونو ترلاسه کول دي. دا چې د دوی نور اهداف څه دي تفصیل به په دې راپور کې لابدې سپوږمۍ نه واورو.
د افغانستان د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پوځي چارواکو د طالبانو پر ضد د افغانستان د متحده جبهې په نامه یو نوی غورځنګ د موجودیت اعلان وکړ. دغه جبهه وایي چې افغانستان د طالبانو له منګولو خلاصول، له دې هېواده د افراطي ډلو شړل او د افغانانو هوساینه د دوی له بنسټیزو اهدافو څخه ده. د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان سمی سعدات چې د دغه جبهې مشر دی، د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د افغانستان د متحده جبهې د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
موږ د افغان متحد جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ ترڅو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې د حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي، د زور واک به یو وروستی انتخاب اړین وي.
که څه هم د افغانستان متحده جبهه یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو سمی سعدات د جزئیاتو له ورکولو پرته وسلوالي مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. دغه راز د افغانستان د متحده جبهې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو لامل شوی او له چین هېواد سره د طبیعي زیرمو د تړون په لاسلیک کولو سره پر افغانستان د چین د تسلط امکان شته چې د پرېکړې یو بشري ناورین رامنځته کولو ته لار پرانیستې ده. د اعلامیه له مخې یاد جبهه د افغان نسل د ځوانو مشرانو د یوې ډلې لخوا جوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د تیر حکومت سیاستوال ازمویل شوي دي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پرېکړه وکړي. کله چې په 2020 کال کې د اگست په 15مه نیټه جمهوری نظام ړنګ شو او طالبانو د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډیر شمیر نظامیان او ملکی چارواکي له افغانستانه ووتل. له دې وروسته د ملي مقاومت په نامه د جبهې تر څنګ له افغانستانه بهر یو شمیر نور سیاسي او پوځي خوځښتونه هم جوړ شول. خو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي او پوځي جبهو جوړول به د دوی په کړنلاره څه بدلون راولي؟ د سیاسي چارو کارپوه میرویس اشفته وایي د طالبانو پر وړاندې د مخالفو ډلو رامنځته کېدل تر ډیره د طالبانو د هغو کړنو له امله دي چې د خلکو له خپلواکۍ سره په ټکر کې دي او نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې معیارونو او بشري حقونو پیروي وکړي. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې جګړه د حل لاره نه ده.
دوی باید د خلکو د کلتور او یووالي د ټینګښت لپاره پر طالبانو ډیر فشار راولي، او که طالبان یې ونه مني کله چې ټول کارپوهان او ټول هغه کسان چې ټولنه بدلولی شي له دوی سره نه وي، زموږ په ټولنه کې به قانوني بدلون راشي، خو جګړه د حل لار نه شي کېدای.
د افغانستان متحده جبهه په داسې حال کې د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د خپل مرکز په پرانستلو سره خپل شتون اعلان کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمیر هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې او جګړې ملاتړ نه کوي. په دې وروستیو کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې هیڅکله به د هغو ډلو ملاتړ ونه کړي چې د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه غواړي، او زیاته کړې وه چې تاوتریخوالی د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته د افغانستان په اړه راپورونه لرو. وړاندې به واورئ چې په ایران کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته کړۍ پرې تنګه شوې ده او پر حکومتي کسانو سربیره عام کسان هم ورسره سم چلند نه لري. په دې اړه باندې به راپور وروسته واورئ. خو اوس راځو دې ته چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو او ازادیو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. ښاغلی فایق د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اته اویایمه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت څو اړخیز وباله ویل چې طالبانو د ده په خبره په افغانستان کې د سیستماتیک ظلم سره د وحشت، جنسیتي ځورونې او جنسیتي تبعیض فضا رامنځته کړې. طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا تر دې د بشري حقونو په اړه ورته اندېښنې بې ځایه بللي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت له پیچلو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخ دی او دا خورا د اندېښنې وړ ده. نذیر احمد فایق د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اسامبلې په 88مه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ د جدي اندېښنې وړ دي، او د ده په وینا طالبان په سیستماتیک ظلم سره د وحشت، جنسیتي ځورونې او تبعیض فضا رامنځته کړې ده، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. ښاغلی فایق په دې اړه زیاته کړه:
د طالبانو رژیم د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض او د جنسیت پر بنسټ محدودیتونه وضع کړي، چې له امله یې دوی د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند حق ته د لاسرسي مخه نیولې ده. طالبانو دا کړنې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو لاسته راوړنې، اقتصادي ودې او د ظرفیتونو په لوړولو کې د دوی رول له منځه وړه. د طالبانو دا سیستماتیک ظلم د وحشت، جنسیتي ځورونې او د جنسیتي تبعیض یا د جنسیتي اپارتاید فضا رامنځته کړې ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ته هم وویل چې طالبانو د افغاني شریعت او کلتور په اړه د ناسمو او افراطي انګیرنو له امله د ښځو له اساسي ازادۍ او حقونو څخه انکار ته دوام ورکړی. فایق وویل د طالبانو په واکمنۍ کې عدلي سیستم ته د ښځو لاسرسی محدود شوی، او یا هم د هغو نجونو لپاره چې له تاوتریخوالي، اجباري او د کم عمره ودونو سره مخ دي عدلي سیستم شتون نه لري. هغه په افغانستان کې د مخالفینو وژلو، توقیف او شکنجه کولو، د معترضو ښځو د ځپلو او د قانون د حاکمیت نشتوالي ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لږکیو ته هم زیانونه اوښتي او ګوښه شوي. په ورته وخت کې زرمینه پریانی چې د ښځو د حقونو له یو شمېر نورو فعالانو سره د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په موخه
د نخ وړلو د احتساب په دریم پړاو کې د ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده.
اوس د اعلامیو د خپرولو وخت نه دی. اوس د دې وخت نه دی چې د بشري حقونو د سازمانونو استازي یوازې خبرې وکړي. اوس باید عملي اقدام وکړي، لکه څنګه چې موږ د تحسن خیمه وهلی وو او دا تمه لرو د افغان ښځو پر وړاندې دا جنایت په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد، که څه هم د نصیر احمد فایق او د ښځو حقونو د فعالانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تل یې ټینګار کړی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې کېږي چې طالبانو ښځې د زده کړې، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو له محرم پرته له سفر او تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته له تلو منع کړي دي. طالبانو په وروستي اقدام کې د ښځو د حقونو فعالانې او د افغانستان د ښځو د خودجوش خوځښت غړي ندا پروانی او جولیا پارسی نیولې چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، په وروستیو کې هم راځو د افغان کډوالو په اړه یو راپور ته. له پاکستان وروسته په ایران کې افغان کډوال وایي چې هلته ورسره د خلکو چلند کې بدلون راغلی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال به له دې هېواده ووځي. ښاغلی وحیدی پرون په دغه هېواد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی یوازې د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې په خبره یې په دغه هېواد کې قانوني اسناد لري. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هېواده ووځي. احمد وحیدی په دغه هېواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هېواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هېوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هېواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هېواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
هڅه مو وکړه چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغانانو د شړلو د اعلان په اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې د ایران حکومت له دغه هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ایرانیانو د دغه هېواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتلي، ځورولي او وهلي ټکولي دي. وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکارانې او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بېروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي، چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې راپورونه هم پای ته ورسېدل. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې ستاسو خپل پروګرام ازادي و اوریدونکو، پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په موکړې د خبرونو لنډیسته. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه کې د دغې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې ژور و. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه زلزله کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو له بنده د افغاني ولسته فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یونما نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دوی به په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پای ته رسیدو په تړاو خبرې کوي. افغاني ولسته فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د حکومت له زندان نه آزاد شو. نوموړی 240 ورځې د طالبانو په زندان کې وو. د اوکراین پاوز وایي د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د اوراکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نښه کړي، خو د پاوز په خبره د دغو بې پیلوټه الوتکو ډیره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم له منځه وړي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د اسرائیل او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایدن دا وینا د واشنگتن په وخت د شپې 8 بجې کېږي چې په افغانستان کې د شپې 9:30 وي. او د ایران پولیس وایي د تیرې اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. ځینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده او د پاکستان د حکومت هغه پریکړه غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنا په زور به یو باسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکي له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې دا مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالي نو ښه ژوند به کولی سي، ځکه خپل وطن یې ده. په هر حال دا پیغامونه وروسته راځي. اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې له یو ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د ننګرهار اوسیدونکی دی، له پانتون فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړلې ده. ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانیستی وي، خلک ورځي، ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 1500 ټوکی کتابونه ایښودل شوي دي چې ډیره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده. له رحمان الله اتل سره مرکه وروسته راځي. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. دادا ذاکر اجازه درکون څخه لا هله لرم چې ورور آزاد نمرات ولادت لارام دولس پلیما اوس پلاګه چې سمنه انتن کار کې دا خاطر کار کې نو موږ دا هله لرو چې پر دغه علاقه موږ ته ځای خدای نه جره کښنه. انا وسلام.
السلام علیکم. دادا دې رادیو ته سلامونه وړاندې کو. بعد سلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی ډیر زیات ګران دی چې دغه څه ټیټ قیمته کې نور موخ نه ضایع کوو. السلام علیکم ورحمتالله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې دي، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وازی خوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو وازی خوا یوه ډېره لرې او پرته ولسوالۍ ده، سیاحت له پاکستان سرحد سره ده. نو له لوړو فورو چارواکو دا غوښتنه ده چې موږ پیلن تر اوسه پورې مخکې دا شل کاله کې مخابراتي شبکه نه لرو، تر اوسه پورې نه ده فعالیت سوی. نو روډه چې کوم توبه سي موږ پرې پوخ سي. نو له لوړو فورو چارواکو دا غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي که هر څه وي، هېڅ لاره نه وړل کېږي چې کومه طریقه یې یوسي څنګه یوسي. نو مخابراتي شبکو سره ډېرې ستونزې دي. نو دا غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعاله شي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته هلدو کې چرو بوي. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې زه په سفر کې یم او د وطن لرې مسافر یم، خو څنګه چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په قطعاتو کې وظیفه ترسره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم، دغه دیارلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي، او کله ریاست امنیت ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غړي نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای زوروي وای ټکی وای وهي، بیرته بیا بخښنه وغواړي چې موږ غلط شو. دا به تر کومه حده پورې موږ ځورېږو، تر کومه حده پورې به موږ ځورول کېږو چې زما په سر باندې صاحب، زما فامیل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار دغه ځورول کېږي، زما زوی ځورول کېږي، په کوم اساس باندې ځورول کېږي؟ دا څرګنده عمومي آفه ده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې امن امنیت د هېچا ته خطر نشته، دا څنګه خطر دی؟ دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د فامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي وهلټي کول ورکې، بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره چې موږ غلط شولو، موږ بخنه غواړو؟ دا څنګه غلطي ده؟ دا څنګه قانون ده؟ دا څنګه اصول ده؟ دا څنګه شریعت ده؟ دا څنګه اسلام دی؟ او دا څنګه دولت دی؟ په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي. دا څه رقم په اصولو مقرر په افغانستان کې په موږ او تاسو نړیوالو راوستل چې نن هر څوک ځورېږي، د فکر، د غربت، د لوږې، د هر څه نه به ځورېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرېږدمه. زما غږ تر چرواکو ورسوئ. په لحاظ د خدای کار نسته، غریبي نسته، خلک در په در خاوره په سر دي. چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولاکه مې په دوه کالو کې یو مرستم لیدلی. دوی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو موږ سوال شو د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي. چې نه راته تایید کوي نو امیر د حوزې خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی خپل مزې کوي، او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دی چې اقتصاد خراب ده، یا کارونه نشته. په لاس د خدای موږ څه وکړو؟ چا ته نظرو؟ چا ته ګیله وکړو؟
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردګه ما د میدان وردګ ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي، هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی، صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي، هغه ته د مزار شریف لارې ورته بندې دي، کندوز لارې ورته بندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته بندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته بندې؟ آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په پنځلسو شپو کې، په اتلسو شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړه. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخت او شاته تاو بالا کېږي، نو د خدای په خاطر باندې د خدای په لیاز باندې دغه کچالای چې دی د نورو ولایتونو ته خوشې کوي اې خاطه چې دی کندوز ته که وګورو په 260 باندې هلته کچالای دی په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 115 نه اخیستل کېږي مان کچالای څوک یې نه اخلي نو د خدای په خاطر باندې اې خاطه کچالای ور خوشې کوي هغه هلته به څه نه څه کچالای بایې ښکته شي او دلته به څه نه څه لوړه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور موږ خدای سي د بدغس ولایت یو بالا مسد دلته پیران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نفرو کار دی هغه چې مهاره پیره باندې په دا درې پیره باندې موږ ځو بیا سره مزیږو یو پاسپورټ درخواست مو کړی دی یو څوک دا درخواست نه قبلوي نو اوس د شلو دیرشو نفرو کاریګرو پیسې ما د باندې دي هغه زموږ ځینې غواړي ورور وګله او نو دا مسد د د نه پاسپورټ رسېدګي نه کېږي زموږ یو فوري پاسپورټ ضرورت درلوستی دغه دپاره مو دغسې دا لمبر پیدا کړي نو دا درخواست مو درلوستی چې دا به نو مسد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي نو دغه درخواست مو درلوستی دا درخواست مو قبول شي وروره.
د پکتیا ولایت په عریب دځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي او ځنګلونه ډېر سخت ګڼ شوي دي.
السلام علیکم. زګلال حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا هیله ده ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورو چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کښي تر پټوانو کښي نو اخر ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه د افغانستان خو یې شل کاله مقابله د کفارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
د ازادۍ راډیو د اورېدونکو او کارکوونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې اوسېږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوارو غریب دي یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چي دپاره نه دي راغلي خو څوک د دوا دپاره راغلي دي څوک د خواریو مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. وروره دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته د هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی ډېر د دغسې د بې غورۍ سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصلو وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګودامو والا باندې خرڅوي. ګودامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جن رانیسي. داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګودامو والا که ضرورت و ارزانه یې ورکوله رانیسي که نه یې نه رانیسي. نو خلک مجبور یې خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي هغه د غونې ده ورته پور کړي 1,60,000 او 10,000 ورته پور کړي. هغه غنم دی په 300 په 400 جنانې هغه د کوم بودجه چې هغه غنم چې ده ته رسېدي هغه د څه په پورو کې ولاسي. بېرته یوه میاشت بعد د ګودام والا سره رانیسي په 600 په 550 په 2 رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نخنامې کښېږدي او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي چې نه کې ګران خرڅ شي نو خود په خوده به کالداره ورک کېږي او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورک کېدلی شي نیم ورکولی شي. ولی ګدام والا ته کارداري پرتې هغه را بس دی مجبورې خرڅوي په افغانۍ باندې په 1 لک او په 200 اوس د اوسپن باندې پروش کال په 300 افغانۍ شش کال په 1 لک او په 2 په افغانۍ په حساب چې موږ ورته وکړو نو حکومت دا مهرباني وکړي نرخنامه دې ورته کښېږدي غنم ورته دېم کښېږدي پنبه ورته دېم کښېږدي د افغانۍ په برابر باندې چې دغه بس دا شی به په افغانۍ په 2 نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډ کارونه به برابر.
السلام علیکم، نوم مې ریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې موږ جمهوریت حکومت کابل کې دوی به ټولو دا ویل په صحابی برکی کیم کیم د بازار جماعت لوی جامع جماعت و دغلته مولوی و دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویلو مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ و تاسو لاړ شو، موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې 15-30 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه دې نور هم راشي ورته همدوی به ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي، دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره بېزته کوي، هغه نه راځې خپل وطن کې که لوږی که ته تنګ که لوږی او که تنده یې تېره وبه دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې دا د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو ورسېدلي وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 201.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې له تیر یو نیم کال راهیسې یې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورځي او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثره ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولوید.
رحمان الله تعالی هم د نیوه ولایت اوسیدونکی د حقوقو پوهنځي څخه فارغ شوی یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنیرار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نه و چې هغه نجونې چې هغو په وړاندې د مکاتب او پوهنتونونه بند شي نو تر هغو لپاره مې یو زمینه برابره کړم تر څو نور له تعلیم او زده کړې څخه لرې پاتې نه شي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ، بیا مو څنګه وکړه دغه د کتابتون د جوړولو دغه لومړنۍ کیسې راته وکړئ؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غوندې چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي پلوه هم ملاتړ نه کیږي. څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل ک؟
ما سره دا فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې، ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې چې کوم کتابونه ما سره وو، همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلودل، خپل شخصي کتابتون. ما کتابونه سیامه ځایونو ته راوستل او هلته مې د مطالعې برنامه په لاره اچوله. یو ورځ دپاره انسانه تر ماښامه پورې هغه ځایونه ته چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي هغه ځای کې به مو برنامه په لاره اچولې.
اول هم څه شمېر کتابونه په کتابتون کې درلودل، دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي، او اوس چې یو نیم کال تیر شوی، ستاسو د کتابونو شمېر څومره ته رسېدلی؟
اوله برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جلد کتابونه و، اسلامیات او سیاست او پوهنه، مدیریت او دی ویناوالۍ برخې تقریبا 300 جلد کتابونه موږ سره و.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمېر څومره ته رسېدلی؟
اوس مو کتابونو شمېر چې تقریبا 500 جلد ته رسېدلی دی.
ښه، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړوو، خلک به مرابلل مطالعې ته، دغه سیمې مو سره بدلولې، را بدلولې، د کتابتون ځای مو را بدلوو، او که نه ځای ما یو ځای و فقط ولایتونو نه یو ولایت نه بل ولایت ته تللی؟
نه نه، دا په ننګرهار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه، او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم، ځکه په ننګرهار کې چې کومه عامه ځایونه و، پوهنتونونه او مکاتب او پارکونه، همداسې په ننګرهار کې هم دغه ځایونو کې برنامې ترسره کړی، او کابل کې هم همداسې. زه غواړم چې دغه برنامه نورو ولایتونو ته هم وغځوم، ځکه مې دا ګرځنده کتابتون نوم ورکړو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان، یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې ستاسو دغه برنامه مفیده ده؟
او بالکل، په بلاتونو کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامان په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کډې د اغیز په دغه کړي. او بل موږ هغه برنامه کې ځوانانو سبګونه راتګ موږ برنامه ته ډېر اغیز کړی ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانیستئ؟
اوس مخال موږ پیل کابل کې یو، او کابل کې د برنامې په لاره چودي نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان ستاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل، هو اول کتاب اول برنامې ته موږ ته د ځوانانو تګ راتګ کم او خو ورته پورې سي پیغام رسولې دی، خو چې موږ د برنامې نور زیاتې کو اتمن غنا غنا زیاتېږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنی غونی ډاک خارونه دی، کوم کسان چې خار ته زی هغه نو تر ډیره مثلا یو کار پسې روان وي، نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته ویسي؟ تاسو ترې غواړئ چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم ساعت یا ساعت یا څو دقیقې بیرته کې دي، همداسې ده کنه؟
موږ خو داسې برنامه کله چې موږ په عامه ورځ باندې کوي جمعې پورې، موږ په یو عامه ځای کې دغه برنامه په لاره چوو، دغونه موږ سره امکانات نشته چې موږ یو ورځ باندې کتاب ورکړو چې کتاب ویسي، ځکه موږ ته دیارې د اړوند مضامین کتابونه چې کوم دي کنه یو کتاب دی، نو موږ نشو دومره امکانات موږ سره شته نه لاس کې. او بل موږ سره داسې وسه پورې چې همکاري نه کړې، دې په خاطر باندې امکانات موږ سره کم دي او کتابونه هم کم دي چې موږ یو چا ته کتابونه ورکړو کور کې ویسي.
ښه، او څوک دې مینوال هم ځوانان خو به خامخا درځي؟ د پوخ عمر کسان هم ستاسو داسې کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا هغه کتابونه چې تاسو لرئ هغه مطالعه کړي، او د نجونو کچه پکې څنګه ده؟
او موږ ځوانان او د پوخ عمر کسان دا ټول د کتابتون ته، او د دې ترڅنګ نجونې هم دي.
ښه، او تاسو یوازې کتابونه د مطالعې لپاره کېدی، هلته څوک کسان وي؟ دغه د کتابتون مسؤولان څوک وي؟ داسې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شته چې خلک پوه کړي چې دغلته کتابونه دي ستاسو د مطالعې لپاره، راسي مطالعه کوي وړیا دي؟ داسې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري یا خلک پوه کوي؟
او موږ چې کله په یو ځای کې برنامه په لاره چو دي، مسلط خطورې ما سره دی، زه د یو عامه پوستم کوم، بیا په دغه ځای کې بینر یم نه کوم، بیا په خاوې دي پارم به کې هم هغې ورځ باندې بیا خبرې کوم چې راشي مطالعه وکړي، او دغه د مطالعې بینر یې موږ چاپ کوو په هغه ساحه کې لګو، نو خلک تشویق کوو مطالعې ته. بیا هلته موږ میزونه راوړو، چوکېګانې او میزونه باندې کتابونه وړو، تر څنګ ځوانان دغه کېږي.
او ځوانان چې درځي دغه ستاسو کتابتون ته، تر ډیره له کومو مسایلو سره دوی علاقه مندي ښیي؟ په افغانستان کې خو بې له شکه چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوښیږي، دغه ستاسو کتابونه هم چې دي په کومو برخو کې دي ډیر، او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومې برخې غواړي چې مطالعه کړي؟
په اوس وخت کې چې دی یو خو دغه پوخ عمر کسان چې راځي د اسلامیاتو کتابونه ډیر خوښوي، او ځوانان چې دی بیا د ارواپوهنې برخه کې، ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه سي جوړ نه دي، نو د ارواپوهنې برخه کتابونه ځوانان ډېر مطالعه کوي.
نو د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستاسو د پام وړ یا په ګڼ شمېر کې کتابونه ستاسو چې ځوانانو ته ورسیږي؟
نو په دغه کتابونو کې موږ د اویا فیصده کتابونه موږ سره د ارواپوهنې برخه دي. خپل نه زیات کتابونه چې د موږ سره د ارواپوهنې برخه کې د ژوند جوړولو څنګه کولی شي ژوند جوړ کړو، دې برخه دي. او پېښ کتابونه موږ سره دغه کتابتون کې شته.
او پښتو دری کتابونه دي که د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته؟
نه، یوازې پښتو برخه کتابونه دي، او د تقریبا یو 50 ژبو پورې تری کتابونه هم دي.
خا، او تر اوسه له دغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې را پیل کړی دی، نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو، او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې د کتابونو برابر کړی؟
نو سفر کوم ته اچھا همکاري نه راکړي، ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي، خدمت کوي، زرنه کار کوي، بیا رسوب کې ساکي نه وي. مو سفر مو ته نه حکومت همکاري کوي، نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد یې ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat samsa par tav dahi jiran wahaliya mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad sa sa da da re sa sa ga re sa ga re sa sa da da pa da re sa sa da da pa ba ga pa pa sa da da pa ba ga re sa da کابل دکو لوٹتی پایا کابل دکو لوٹتی پایا زمایا دیدی دپک ماشن کی پاہوں زمایا دیدی دپک ماشن کی پاہوں ماتم مات جا mata mata jam mata mata jam dasrola bon gaben rak mata sheden rak osman gaur mata sheden rak osman gaur sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa da kanda ha shin ar kanda da kanda ha shin ar kanda.